نزول دي
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وبسلای سي چې ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. ورزشي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې ځنی راپورونه لرو. د یونان په کاز ټاپو کې د پناه غوښتونکو ترمنځ نشته سوې ده. په کاز کې یو هوټل چې له ډېره وخته تش ولاړ و اوس د هغو پناه غوښتونکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو څخه د جنگ له کبله ورغلي دي. دغه خلک ډېری له سوریې، افغانستان، پاکستان، ایران او افریقایي هیوادونو څخه کاز ته رسېدلي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور جزئیات اوري.
کاز ټاپو ته رسېدلي پناه غوښتونکي په بې صبرۍ سره سترګې په لاره دي چې کله به یې نومونه ثبت سي. دا پناه غوښتونکي چې ډېری یې افغانان او د سوریه وګړي دي څو اونۍ په پارکونو کې له کمپونو وهلو وروسته په کاز کې د فوټبال یو لوبغالي ته انتقال شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د یونان پولیسو د دې هیواد په ټاپو کاز کې پناه غوښتونکي وهلي او ورباندې یې اوروژونکی ګاز کارولی و. شاوخوا 1500 پناه غوښتونکو د لوبغالي پر وره هجوم وروړی و چې هلته نومونه ثبت کړي تر څو اتم ته سفر وکړي. د کاز ټاپو د پولیسو د حوزې مخې ته د یک شنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان او ایران د پناه غوښتونکو ترمنځ د نوم ثبتولو پر سر نښته پیل شوه او پر یو بل یې ډبرې اورول پیل کړې چې په پایله کې د ګڼ شمیر خلکو پر مخونه وینې رامات شوې. میرزا خان له هغو افغان پناه غوښتونکو څخه دی چې اوس په کاز ټاپو کې بند پاتې دي. کاز ته تر تګ مخکې ده د افغانستان په هلمند ولایت کې د ISAF ځواکونو سره په هوایي ډګر کې دنده ترسره کوله. میرزا خان وایي جرمني ته د رسېدو لپاره یې قاچاق برته د کورنۍ د هر غړي پر سر $8,000 ورکړي وو. د میرزا خان کورنۍ 9 غړي لري. میرزا خان له خپلې کورنۍ سره د کاز په یو ځنګل کې شپې او ورځې تیروي. کاز ته تر رسېدو لپاره میرزا خان ازادي راډیو ته د خپل سفر په اړه داسې وویل:
راغله د ایران ویزه مزانو ته خسته و راغلو ایران ته چوش به ایران کې د ایران څخه مارکا ته راغلو. ماکو پر مارس باندې ماکو مارس کې یو شپه حالت و دا هغه بیا حرکت مې وکړ چې راسو پر کردستان پر مار باندې ترکی هغه بیا پر مونږ باندې ټکان وسو خو غچاغبر موټر دغه کې ونه درېده. نو راغلو په خاورو ته د ترکی چې واوښلو د سیمه څخه 28 ساعته غچاغبر په مونږ پیاده روي وکړه پر غرو باندې. نو هغه چې راغله بېخه د پښوونلې نوکان د ټولې هلکانو شنه سه ډېر په عذاب سه. راغلو ترکیې ته د اختر په اول شپه ترکیې ته ورسېدلو. هغه نه بیا په ترکیې کې پاتې وو اوس پورې اوس حرکت وکړ. راغلو دلته پر دې مارچ باندې نو کښتۍ مونږ ته واخیستل. د 9 کسه په یوې کښتۍ کې وو. حرکت مو کړ 24 دقیقې په اوبو کې وو. نو ورسېدلو دلته ورسېدلو. نو دلته هم راغلي وو. دلته مونږ څخه څوک پوښتنه نه کوي.
د اروپایي اتحادیه د کډوالو کمشنر دیمیتریس اورامپولوس د جمعې په ورځ وویل چې په کاز کې د پناه غوښتونکو وضعیت له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو زیات خراب دی. دا لومړی ځل نه دی چې پناه غوښتونکي چې اروپا ته تګ غواړي په لارو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سي او اروپا ته تر رسېدو وروسته یې هم د ژوند لور نه وي معلوم.
او اوس به اسدالله لودین راته وویل چې په کابل کې نن ورځپاڼه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان د استخباراتو د پخوانی مشر جنرال حمید ګل د مړینې اغیزو او د سولې په اړه روانو هڅو ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې جنرال حمید ګل لاژوندی دی او دا هغه څوک دی چې د تیرو درې لسیزو اکثره افغان چارواکي ورسره یادګاري انځورونه لري. په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل پر افغان چارواکو نفوذ درلود او د مجاهدینو د حکومت پر رامنځته کولو کې هم مهم رول ولوباوه. د سرمقاله لیکوال ویلي حمید ګل په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان له استخباراتي ادارې منځوي شوی و خو زیاته شوې چې په سیمه کې اسلامي سخت دریځې په پښو ودرول. چراغ ورځپاڼه بیا په دې اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ظالم مړ شو خو یوه ناوړه قاعده ورڅخه په میراث پاتې شوه. په سرمقاله کې راغلي چې جنرال حمید ګل د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال افغان مجاهدین روزل او د طالبانو د حرکت بنسټ ایښودونکی هم و. سرمقاله لیکونکي ویلي حمید ګل د افغانستان په کورنیو چارو کې هم لاسوهنه کوله او تل دا څرګندونې کولې چې افغان حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو د ځپلو وس نه لري او باید له هغوی سره سوله وکړي. افغانستان ورځپاڼه بیا خپل سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې چین او د افغانستان د سولې نامعلوم برخلیک. په سرمقاله کې راغلي پخوا داسې انګېرل کېده چې که طالبان سوله وکړي امنیت به ټینګ شي خو لیکوال ویلي اوس چې داعش خپل فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي د امنیت هیلې له خلکو اخیستې دي. د ورځپاڼې په باور اوس ټول هیلې چین ته دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې رول ولوبوي او لیکوال وړاندوینه کړې چې چین به له طالبانو سره دویم پړاو خبرو ته زمینه برابره کړي. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په پاکستان کې د انتحاري حملو لامل هم د پاکستان د دسیسو د دوام نتیجه ده. په سرمقاله کې راغلي چې پاکستانی طالبان پخوا امریکایي بی پیلوټ الوتکو هدف ګرځول، خو اوس دوی آزاد دي او له افغانستان سربیره په پاکستان کې هم حمله کوي. د ورځپاڼو په باور اوس ناامني د پاکستان پنجاب ایالت ته هم رسیدلې، او که پاکستان د تروریزم له ملاتړ لاس وانخلي له خپل لمنې به اور واخلي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدلې سي. په داسل کې چې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د ایالتي وزیر پر دیری د ځانمرګ برید د وجل سو شمیر 21 تنه ته پورته شوی. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د دغه برید په اړه سخت عکس العمل ښولی او اړوندو ادارو ته د چټکو اقداماتو امر کړی دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورت کې.
د یکشمې پرز د پاکستان د پنجاب ایالت د ټک د حضور سیمې په شادي خان کلی کې د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده پر دیرې په ځانمرګ برید کې د وژل شو شمیر 21 ته پورته شوی. د چارواکو په وینا د لستپیان لا هم پر روغتونونو کې تر درمن نلاندې دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت مرګونه دی. په وژل شو کې د پنجاب ایالت د کورنۍ چارو د ایالتي وزیر شجاع خان زاده په ګډون د حضرو د پولیس سیمه ایز مشر سید شوکت شاه هم شامل دي. د پنجاب ایالت د پولیس مشر مشتاق سکیرا وایي چې د شجاع خان زاده پر دیرې یو نه بلکې دوه ځانمرګي بریدونه شوي دي. نوموړي د پیخي په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي دی وایي یو ځانمرګي برید کړ په دیرې کې دننه ځان الوزولی، یو بل په ظاهره له دیرې بهر په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودونکي مواد الوزولي چې له امله یې د دیرې ودانۍ په بشپړه توګه نړېدلې او خلکو ته یې مرګ ژوبله ډېره اړولې ده. په عین حال کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو په اټک کې د پنجاب ایالت د کورنیو چارو د وزیر پر دیرې د ځانمرګ برید په اړه سخت خبرګون ښودلی او صدر اعظم نواز شریف اړوندو ادارو ته د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. همداراز د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ لوی درستی د جنرال راحیل شریف له استخباراتي ادارو غوښتي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د برید طرحه کوونکي او د هغوی د مرستندویانو د نیولو هڅې د تیزې کړي. جنرال راحیل شریف همداراز ویلي چې دا ډول بریدونه باید د تروریزم په ضد په روانه جګړه کوم اغېز ونه کړي، بلکې تروریستانو تر ځپلو پورې به عملیات دوام ولري. د شجاع خانزاده زوی سهراب خانزاده وایي چې پلار ته یې له ډېرې مودې راهیسې نامعلومو خلکو د مرګ وخونه هم ورکول. په عین حال کې د پاکستاني او جګپوري امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی ډان خبري اژانس ته ویلي چې د لومړنیو تحقیقاتو له مخې موندلي چې د شجاع خانزاده پر دیرې د ځانمرګ برید تر شا د لشکري جنګوي وسلوالي ډلې لاس دی. دغه چارواکي همداراز پر شجاع خانزاده برید د لشکري جنګوي د پخواني مشر ملک اسحاق د مرګ غبرګون بللی چې څه موده مخکې د خپلو څوارلسو ملګرو سره یو ځای د پنجاب ایالت په مظفرګړ نومي سیمه کې د پولیسو لخوا په عملیاتو کې وژل شو. خانزاده د ملک اسحاق مړینه د امنیتي ځواکونو ستره بریا بللې وه او هغه د وحشت او ویرې سمبول بللی و. شجاع خانزاده د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدارو چې په 2016 میلادي کال کې د پنجاب حکومت لخوا د دې ایالت د کورنیو چارو وزیر په توګه وټاکل شو. نوموړی د پنجاب په ایالتي کابینه کې شامل یوازینی پښتون وزیر و چې د دې ایالت د اعلی وزیر د ځانګړي سلاکار په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړی په پنجاب ایالت کې په دې وروستۍ کې تروریزم د مخنیوي لپاره د پاکستاني حکومت د جوړ شوې نوې تګلارې ملي اکشن پلان مشري کوله، د ترهګرو پر ضد عملیات نږدې څارل او په همدې لړ کې سموده مخکې په دې ایالت کې د القاعده شبکې د یو ځایي مشر په ګډون د ګڼ شمېر ترهګرو د وژلو ادعا کړې وه. د یادونې وړ ده چې د پنجاب حکومت د خپل وزیر د وژنې له امله په دې ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی او همداراز د نورو بریدونو د ګواښ له امله امنیتي تدابیر هم کلک کړي دي.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د راډیو ډیر په مینا اورم.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوب له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې مو یو مرکه او یو رپورت ته برابر کړی دی. په رپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د وروستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خپریږي. په سر کې هم راځو ریپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کولی شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. له بهرنیو سیالیو نه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په دوام دا ځل د سنوکر ملي لوبغاړو ترولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا له دریم دور شپږبال سنوکر لوبو څخه تلولي وګټله او د سرو زرو میډال یې هیواد ته راوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې ترسره شوه چې افغانستان په دواړو دورو کې اتلولي وګټله.
در بخش تیمي دو نفر از افغانستان بوده و دو نفر هم
په تیمي سطحه افغانستان له پاکستان سره په فاینل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو صالح محمد محمدي او رئیس سینزای وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړي. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټله. دا سیالي د شپږو آسیایي هیوادونو ترمنځ وشو چې له افغانستان څخه صالح محمد محمدي، رئیس سینزایی، زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستې وه. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې ښې لاسته راوړنې کړې وې او افغان لوبغاړي په نړیواله سطحه ښه ریکارډونه لري. اخوا د ورزش برخې کارپوهان دا لاسته راوړنه د افغانستان لپاره له فخر ډکه بولي او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبې او افغان روزونکی زړور اکبري ازادي راډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
کی په خاطر ده چې دا افتخار خو بیا هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. الته که مسابقات کوي که هر څوک کوي، که احمدي کوي، محمودي کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
ښاغلی اکبري وایي چې دغه مقام ترلاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټنډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کېږي چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوي او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوي دي. اوس به هم راشو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینې لوبې کړې دي او لا هم د دوی لوبې روانې دي. دا چې افغان ټیم څو لوبې ګټلې دي او همداراز د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنځ د څه په اړه تړون لاسلیک شوی دی، په دغې مرکه کې معلومات خپرېږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره کړې ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده او ټول هیوادوال په جریان کې دي چې بعد 5 کلونو د افغانستان الف لوبډله جوړه شول او هغه هم داسې یو هیواد ته سفر وکړي لکه سرنلکا هیواد. هلته د سرنلکا د کرکټ بورډ د پرمختیایي چارو په نامه باندې کومه لوبډله چې تیاره شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنۍ سیالي یا پورډي چورته وایي هغه د سره سولې چې الحمدلله زموږ هغه نوي ځوانان چې په الف لوبډله کې ځای ورته ورکول شوی دی هغه دواړې سیالي په خپل نامه باندې، یعنی په خپله ګټه تمامه کړل. دا یو